سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانه زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام چې د 2001 کال په وروستیو کې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته رامنځته شوی و، ړنګ شو. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هیوادونو سره راشه درشه لري، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد په دې دوو کلونو کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د لوږو او اړمنو خلکو شمېر څه باندې 9 میلیونو کسانو ته ورسېد. طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونو منع کړي او هم یې په نادولتي مؤسسو او ملګرو ملتو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. خبریال وحید الرحمن افغان مل تیر ماښام په کندهار کې طالبانو خوشی کړ، خو د دوو نورو خبریالانو عطا الله عمر او شمس الله عمری برخلیک څرګند نه دی. دوی د یکشنبې پرس په کندهار کې نیول شوي وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون وویل چې په تیرو دوو کلونو کې 163 افغان خبریالان نیول شوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پر رسنیو او خبریالانو فشارونه زیات شوي او په زلونو خبریالان نیول شوي دي. د بی پولی خبریالانو د کمیټې پر اساس د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر نیمایي ډېرو رسنیو فعالیت درولی دی. د ایران د انرژي وزیر محمد جوان بخت وایي طالبانو د دوی پلاوي ته اجازه نه ده ورکړې چې کجکي بند وویني. د پرون یو ورځ وروسته له دې چې طالبانو او په افغانستان کې د ایران سفیر دهراوت ته د ایران د تخنیکي پلاوي سفر تایید کړ، په عین حال کې وویل چې د ایران تخنیکي ټیم پرېښودل شو چې په لومړي وار د اروزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د هلمند سیند د اوبو میشلو ځای وویني. جوان بخت همداراز وویل په تیرو کلونو کې دهراوت ته چې د هلمند سیند سرچینه هم ګڼل کېږي د ایراني پلاوي د سفر امکان نه و. د ایران د انرژي وزیر زیاته کړه چې د خپل هیواد د باندنیو چارو وزارت په همکارۍ ورته بالاخره لار هواره شوه چې خپل تخنیکي پلاوی افغانستان ته واستوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي په تیر یو کال کې له طالبانو څخه 1000 شکایتونه شوي دي. د دغه وزارت ویاندوی پرون ملت ته د خپلو اجراتو د حساب ورکولو په ترڅ کې وویل له دغو 1000 شکایتونو څخه تر اوسه پورې د 8000 شکایتونو په اړه څېړنې شوي دي. د شکایتونو د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات څرګند نه کړل. د طالبانو د حکومت بېلابېل وزارتونه له یوې مدیر رئیسې د خپلو کلنیو اقداماتو او اجراتو په اړه توضیحات ورکوي. MTN مخابراتي شرکت وایي چې دروان کال تر پایه په افغانستان کې خپله شبکه پلوري. فاینانشل میل ورځپاڼې پرون راپور وکړ چې MTN ګروپ ویلي په کابل کې د طالبانو حکومت ورسره موافقه کړې چې په افغانستان کې خپله شبکه وپلوري. دا شبکه هیله لري چې دروان 2023 کال تر پایه په افغانستان کې خپل کاروبار پای ته ورسوي. MTN چې د منځني ختیځ په هیوادو کې فعالیت کوي، تر دې وړاندې په یمن او سوریه کې هم خپلې شبکې پلورلې وې او اوس یوازې په ایران کې لا هم فعالیت ته دوام ورکوي. MTN تا د 2000 کال په جون کې د افغانستان د شبکې د پلورلو لپاره د 15 میلیونو ډالرو وړاندیز شوی و. افغان تکواندو کارا زکیه خدادادی د اروپا اتله شوه. په فرانسه کې میشته د افغان لوبغاړي د پارا تکواندو یا معلولو تکواندو کارانو په نړیوالو لوبو کې د اوکراین او ترکیې لوبغاړي ماتې کړې او د سرو زرو مډالې وګاټه. زکیه خدادادی په 30 کیلو وزن کې اتلولي ته رسېدلې. د اروپا د معلولینو په اتلولیزو سیالیو کې 1500 لوبغاړو د 55 هیوادونو په استادیوتوب په 100 ورزشي رشتو کې برخه اخیستې. دا لوبې د اګست 3 د هالند په روتردام کې پیل شوې او تر شلم تاریخ به دوام کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اقتصادي سلاکار د خپل هیواد پر مرکزي بانک له دې کبله انتقاد وکړ چې د روبل ارزښت پر لپسې د ډالر په وړاندې لویږي. پرون سل روسي روبل په یو امریکایي ډالر تبادله شول. د پوتین د اقتصادي سلاکار ماکسین اورشکین په وینا په تیر یو کال کې د روبل ارزښت 10% ټیټ شوی او د دې علت د مرکزي بانک پولي پالیسي ده. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. نن د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلو د پوره کېدو سره مناسبت لري. طالبان د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام ړنګ شو. په دې اړه باندې په همدغه پروګرام کې ځانګړي رپورټونه لرو. یو هم د نجونو وضعیت باندې ده.
دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږم چې دوی پوهېږي او که نه. دا دوه کاله چې تېر شوي دي، دا دوی بېرته موږ ته راګرځولی شي او که نه. په دا دوه کالو کې به تان او زنه هر جلقې همداسې پرمختګ کړی و.
تا طالبانو په تیرو دوو کلو کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي. دا هم اوري چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې سلګونه لوی او واړه قانونه په قرارداد ورکړي.
د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستیو دوو کلونو کې 200 قانونه په قرارداد ورکړي چې له دې یو سل اته یوازې تیر کال قرارداد شوی.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې هڅه کړې چې په زور د موسیقي غږ غلی
کړي.
آزادی رادیو خبر ټولګه
لنن څخه دوه کال پخوا د 2023 کال د اگست په 15مه طالب ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوریت نظام چې د 2023 کال په وروستیو کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته رامنځته شوی و ړنګ شو. په تیرو دوو کلونو کې د اکثرو افغانانو په تیره بیا د ښځو ژوند خورا بدل شوی دی. د کابل د سقوط د دوهمې کالیزې په درشل کې څلورو افغانانو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دې پیښې یعنې د طالبانو بیا واکمنېدو د دوی ژوند څرنګه اغیزمن کړی دی. په دې راپور کې له یوې سوداګرې مېرمنې، یو کروندګر، یو پخوانی طالب جنګیالي او د طب لیوې محصلې سره چې زده کړې پرېښي او دوو نورو ښځو سره خبرې شوي دي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
دوه کاله پخوا چې طالبانو واک بیا ترلاسه کړ، آرزو عثماني د ویر او خفګان احساس درلود. ټاکل شوی و چې طالبان په خپل تعبیر او تفسیر شریعت تطبیق کړي او په دې موده کې نجونې او ښځې له زده کړو او کار محروم کړي. دیرش کلنی آرزو عثماني چې دوه کاله پخوا یې د پامپر یا ډایپر جوړولو شرکت پیل کړی و، وایي لس ورځې له خپلې خونې ونه وته. فکر یې کاوه چې د دې او ټولو افغانانو لپاره هر څه پای ته رسېدلې دي. دا سیاتوي خو کله چې له کوره ووته ویلیدل چې خلک ژوند ته دوام ورکوي، دا هم هیله منه شوه او له ځان سره ویل چې باید په افغانستان کې پاتې شي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته آرزو عثماني مجبوره شوه چې خپل کاروبار ودروي. له دې سره اتیا ښځو کار کاوه، خو دوی میاشتې وروسته یې بیرته خپل شرکت فعال کړل. د دې شرکت یو لګوته په شمیر ځایونو څخه و چې ښځو پکې کار کولای شوی. په تیرو دوو کلونو کې ښځې له اکثرو دولتي او غیر دولتي دندو ایستل شوې دي. طالبانو تیره میاشت سنګارتونونه چې ګڼو بې سرپرسته ښځو له دې لارې نفقه برابروله بند کړل. هستا وردک تیر دوه کاله د افغان نجونو لپاره له لاسه وتلي ارزښتناکې شېبې بولي او وایي
دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږم چې دوی پوهېږي او که نه. دا دوه کاله چې تېر شوي دي دا دوی بېرته موږ ته راګرځولی شي او که نه. په دا دوه کالو کې به تان او زنه هرې جلقې همداسې پرمختګ کړی و، د خوښې پوهنځي ته به کامیابه شوې وه، پوهنتون کې به و، حتی یو سمستر به یې ویلی و.
خو آرزو عثماني وایي چې سوکه سوکه یې ځان له شرایطو سره برابر کړ، کار ته یې دوام ورکړ او اوس ښه احساس لري چې کار ته یې دوام ورکړی دی. دا اوس 15 کارکونکي لري. راحت الله عزیزی کاروانګر دی او له دې کبله چې جګړه پای ته رسیدلې خوشاله دی. دی چې 15 کلن دی، په پروان ولایت کې یو کوچنی کاروانګر لري. عزیزی وای د 2021 له اگست راوروسته ډیر بدلون راغلی، اوس حالات آرام دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د کالنی راپور پر اساس یوازې له 2009 څخه تر 2010 پورې په وسلوالو نشټو کې نږدې 8000 ملکی افغانان وژل شوي او تر 20000 ډیر نور ژوبل شوي دي. عزیزی چې دوه اولادونه لري، سره لري چې د امنیت له درکه خوشاله دی، اندېښنې ختم شوي نه دي. دی وایي خلک اوس د دوی محصول چندانی نه اخلي. د پخوا یو منصر بانجن په 200 افغانۍ پلورل، خو اوس یې به 80 افغانۍ ده. د هیله لري چې اولادونه پوهنتون ولولي، خو وایي چې اوس یې عاید دومره دی چې وی خوري او په نمبري. دو بشکلن لال محمد ته چې پخوا طالب جنګیالی و، د طالبانو واک ته رسېده شزیری و. د څلور کاله پخوا چې له طالبانو سره ملګری شو، تل له کوره لري په جبهو کې و. دی اوس په کندهار کې پولیس دی. د میاشتې نږدې 2000 افغانۍ معاش لري چې دا د کورنۍ لپاره کافي پیسې دي. دی پرې خوشاله دی چې په منظم ډول میاشت په میاشت معاش ورسیږي او د موټر او لاړې روپې سو خوبونه ویني. لال محمد وای چې ارمانې داري چې زده کړې وکړي او د اسلامي امارات په حکومت کې خدمت وکړي. هماسه باور د ټپ وانسي محاصله و خو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له پوهنتونونو څخه جنې منه شوې دی چې په خو خپل راتلونکي په ډاکټرۍ کې لیده اوس په دې فکر کې ده چې بهر ته لاړ شي. دی وویل د پوهنتونونو بندیدان نه یوازې د دې لپاره بلکې د ټولو ټولګیوالو لپاره غمیزه و. دا سیاتوي کوي ونجلې زده کړې کړې وي ټول کورنۍ به زده کړې وکړي. کای و کورنۍ زده کړې وکړي ټوله ټولنه زده کړې کوي. که دوی زده کړې ونه کړي یو نسل کاملاً بې سواد پاتې کیږي. د شزو د حقونو فعال ماریا اکرمی باور لري چې باید له طالبانو سره خبري وشي.
طالب منایست یو حقیقت
طالب د افغاني ټولنې یو تاریخ حقیقت دی. باید ورسره خبري وشي، باید قناعت ورکړل شي چې په دې دیکتاتوري او په دې طریقې چې دوی خپل کړی ده بریالي کیدی او حکومت پرمخ نشي ورلای. ممکن
نه یو حکومت پیش وبرن.
هماسه باور وایي چې د پخوانی حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې نړیوالو پر رسمیت نه پیژندلې لوی توپیر شته. اغلی باور وایي په خو ډیری ازادي به خو اوس دوی حتی د خوان لپاره هم جمعه ته نشیتللې. حاضر د ماده شزو او جنو لپاره ډیرای کارونه منځي.
د زمریا اسد په څلروشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادي رادیو د ځنګړو راپورونو مرکو او بحثونو اوریدل مهیروي.
د ملګرو ملتونو متخصصانو د طالبانو د واک تر رسیدو د دوو کلو د پوره کېدو په مناسبت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پرون یو اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوې چې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي او د نجونو ټول خوندي او پانتونونه پرانیزي. په دې اعلامیه کې ویل شوې چې دا تصور ناسم و چې طالبان بدل شوي دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو د خپل واک په چیرو دو کلونو کې د بشري حقوقو سرغړونو د ښځو خلاف محدودیتونو او شدید تبعیض ته دوام ورکړی دی. دوی په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړی چې د طالبانو له لوري تر واک وړاندې ژمنو او واقعیت ترمنځ ډېر توپیر شته او هغه تصویر ناسم ثابتوي چې ګمان کېده طالبان اصلاح شوي او بدل شوي دي. دا اعلامیه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت، د بشري حقوقو د دفاع ځانګړي راپور ورکونکي ماری لاولر او د اقلیتونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکونکي فرینان دی وارنس لاسلیک کړی دی. دوی ویلي دوه کاله په خوا طالبان واک ته ورسېدل. له هغه وخته تر اوسه پورې داسې پالیسۍ اجرا کړي چې په سیستماتیک ډول د زده کړو او کار حق، د بیان او غونډو ازادي له خلکو اخیستل شوې دي. دوی په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې داسې کراو ثابت شوي راپورونه شته چې د اعدامونو، جبري بې درکیو، په خپل سر نیونو، شکنجو او ناوړه چلندونو په اړه یې اندېښنې زیاتې کړي دي. د ملګرو ملتونو متخصصانو یادونه کړې چې د طالبانو له دې څرګندونو سره سره چې وایي د نجونو د زده کړو مخنیوي به موقتی وي، عملا وضعیت ښیي چې په چټک او په پراخه پیمانه ښځې منزوي کیږي او ځورونې او ربړونې دوام لري. د دغو متخصصانو په وینا طالبانو د تیر کال پرتله د ښځو او نجونو خلاف تبعیضي اقدامات زیات کړي او تر دې حده رسولي چې د جنسیتي ربړونې د بشریت خلاف جنایت ګڼل کېدای شي. دوی په خپل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو خلاف خپل چلند بدل کړي، ښځو ته اجازه ورکړي چې په اقتصادي فعالیتونو او حقوقي ضروري خدماتو برخو کې برخه واخلي چې له ښځو او نجونو سره تړاو لري. د ملګرو ملتونو متخصصانو همداراس ښځو ته د تګ راتګ او سیاسي ازادۍ د ورکولو ترڅنګ د نجونو او ښځو پر مخ د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. د 2020 په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیرو فکر کاوه چې طالبان بدل شوي او نور حق طالبان نه دي چې له 1900 شپږ نیم تر 2000 لومړي پورې حکومت کاوه. په قطر او نورو نړیوالو غونډو کې طالب چارواکو ژمنه کوي چې د واک تر رسیدو په بڼه کې به شذو ته د کار او زده کړو پوره حق ورکوي او بشري حقوقو ته به درناوی کوي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 200 لوی او واړه قانونونه په قرارداد ورکړي. په دې قانونو او طبي سرچینو کې د نفټو، مرمر ډبرې، گاچ دبرو، سکرو، فلورایت، نفرایت، مالګي، سرب او جستو قانون شامل دي. د طالبان حکومت د خپل عواید لوی سرچینه د افغانستان قانون غني خو کارپوهانی په کیندنی او شفافیت، حقوقي او اقتصادي آباد او پراخي نیوکې لري. معلومه نه ده چې طالبان د قانونو استخراج او قرارداد د کوم قانون پر بنسټ کوي. تر خو عواید ورکل شو قراردادو هیڅ جزئیات رسنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي. جزئیات د امید زیرمل په دغه مفصل ریپورت کې
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده د خپل عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لوی تکیه د افغانستان په قانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستي دوه کلونو کې 200 قانون په قرارداد ورکړي چې لدې یو سل اته یوازې تیر کال قرارداد شوی دی. د طالبانو د حکومت د قانون وزارت وایان همایون افغان د جولای په سلی رښتما ملت ته د حساب ورکونې پونم غونډه کې رسنیو ته وویل
کابل، غزنی، بغلان، ننګرهار، پروان، کونړ، بادغیس، خوست، لوګر، میدان وردګ، فاریاب، قندهار، پکتیا، هرات، روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول یو سل اته کوچنی قانونه چې مرمر، رخام، گاج، تراورتین، فلورایت، مالګا، سوربوجاس، کلسیټ، نفرایت او کرومایت پکې شامل دي د آزاد داوطلبۍ لارې داخلي پانګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصول مطابق ورنکل شوی.
تر خوای د طالبانو حکومت یو شمېر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې پکې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنیکان څلور بلاکونه، د غور ولایت د تلاک ولسوالۍ د سروپوکان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه او په شمال کې د سرپل د نفتی سرچینو استخراج ته یادونه دي. د دې ترڅنګ د میساینا کان چې د جمهوریت نظام پر مهال چینایي شرکت سره شوه، طالب چارواکي وایي چې شرکت لوګد ځنده ورسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړی دي. خو د قانونو استخراج په اوسنی مهال کې د افغانستان په ګټه دی او کزیان. په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې یو سل شپږ وشواړه قانون په قرارداد ورکړي، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپل پروګرامونو په لومړیتوب کې راوسته. د طالبانو حکومت له خوا د ورکړ شوی یو قانون هیڅ قرارداد رسنی شوی نه دی او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دی. په تاسې حال کې چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټولو قانونو قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خپریدل، اوس اساسي پوښتنه دا ده دا چې مال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بند ده، تر خو د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان؟ د جمهوریت نظام پر مهال د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی الله زدران ازادي رادیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانون کیندنه د افغانانو په زیان ده.
د یو حقوقي او پالیسی یا برنامهوي چارچوب نشټون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي حتی فرهنګي او نور هغه تړلی اړخونه چې دي د غل په لوا هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملایزه وړ نه وي او ملت او خلک یا مسؤلین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپل بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو، اما پنځه کاله، لس کاله یا پنځلس کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په سلی رښتما د قانون لیکندنې دفاع وکړه. وی ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینی او خسر چینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانوني ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډېری طبیعي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. تر خوای تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډېر لیوالتیا ښودلې چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او رونوالی د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبي ذخایرو له لارې د ترلاسه شوي عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغه څه چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په سلی رښتمه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنانې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دشمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصادی افغانستان میشود.
د افغانستان دښمنان تر ډیر از موږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شیان خپل دښمن پټ ساته، یو دا چې چیرې زی، دویم کله زی، او بل خپل مال او تلا.
ول مذهب رائے خود را.
خو په 1400 کال کې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي و چې هغه کال کې عواید 1.5 میلیارد افغانۍ وو. په ښکارا طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډیریدو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایان همایون افغان د ازادي راډیو دا پوښتنه ځواب نه کړه چې تیرو دوو کلونو کې عواید څومره وو او تر څنګ یې پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوالی اداري فساد سره د مبارزې د شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه څه شي؟ یو دا ده چې هر څه په پټه ترسره کیږي او هر هغه عمل چې په پټه ترسره شو هغه کې که هغه څوک چې دې ساتونکي دي هغه ډیر سپیسیلی هم ولی نووسی، خو زمینه او فرصت دی لپاره مساعدیږي چې هلته فساد واقع شي. او ځینې وخت داسې کیږي چې دا فسادونه په دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسلونو نسلونو ته ډیر تاوان رسوي.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په 26مه ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت ډاډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمانانو مال ده، په دې کې دومره شفافیت پکار ده که د ټول ملت نه څوک غلا وکړي د دې جواب یې نو ډیر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او ذخایرو له درک غنی هیواد شمیرل کیږي چې اټکل کیږي ارزښت یې 3 تریلیون ډالر دی. خو په وچه کې دا ایثار هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې د یوې شفافې برنامې له لارې د خپلو قانونو د استخراج په وسیله د خپل وږي ملت نس موړ کړي.
د زمریا اسد په 3 پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ 2 کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو، مرکو او بحثونو اوریدل مه هیروئ.
د طالبانو حکومت په 2 کلونو کې هڅه کړې چې په زوره د موسیقۍ غږ غلی کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي آرامه ده، خو سندرغاړي ورسره یوه خوله نه دي او وایي موسیقي د ټولنې د اړتیا یوه مهمه برخه ده. اسد الله الدین په دغه تفصیلي راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې ده.
دیوه د کلیمړې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوه د کلیمړې کوم.
د پښتو موسیقي د باڼ تازه غوړېدلې ګل میرخان مقرای دای په جلا وطنۍ کې سندري وایي او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلی ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقورای وای افغانستان کې د محل د سندرغاړي پرستونی لاس یې خودل شوی، خو په خبره یې دا حالات سندره نشمړې کولای.
زما فکر اماسی و وطنی و فولکلوریک شعرو ته ځکه ده چې وطن سره بې انتها او د وطن خلکو سره بې انتها مینه لري. سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي. زه په دې یقین لرم د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی، دا لاس په دوامونه کې څه دلته پروت وي. سندره ژوندۍ ده، سندره به ژوندۍ وي که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده. موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وې. خو د 2020 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شوه. ځینې له هیواد ووتل، خو یو شمیر نور بیا هلته پاته او په نورو کاروبارونو لګیا دي.
شادمان ایران دیدم لحظه ای در عمر خویش، من جوان نامرادم این بود تقدیری.
یو شپیته کلن عبدالخالق نوری د هرات یو محلي سندرغاړی دی. هغه په خوا خپل نامرادۍ او بې وسه تقدیر ته سندره ویلې، خو نه پوهېده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلېږي. نوري اوس خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي. هغه وایي له موسیقۍ لریوالی یې پر روح او روان اغیز کړی دی.
یو ډول زړه تنګي راته پیدا شوې. پخوا مې لوی زړه او انګیزه درلوده، شعر مې لیکه او ډیر کار مې کاوه. اوس مې زړه وړوکی شوی، مرګ ته نږدې شوی یم. احساس کوم چې سا مې ورکه شوې او سمه سا نشم ایستلې.
هغه سندرغاړي چې جلا وطنه شوي هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتونکي دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي.
کابل پتی دنیا جنت یاد گی لکه دسرو گل نو هر کلی بی لندن تا بندی ندر کم خار دا پاریس ننگ را هر کلی بی کابل پتی دنیا
ده وطن ستاین تا ده دین محمد غمخوار دا سندره دیر مشهوره ده. خو اوس له غنه جنت وطن پاته او بهر کې سندری غږوي.
کابل په دې دنیا جنت دی، وایي که دنیا کې خان او فقیر دی هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. زموږ وطن د لکه مور پلار ورور خور همدا سره باندې ګران ده. زه وایم چې خدای نو داسې یو صلح آرامي راوړي په دې وطن کې چې دغه تباهي لرې شي، دغه بدبختي نو ضرور
سول هر اول شسول هر شي. طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په سیر وخت ل بیا راتګ سره موسیقي منع اعلان کړه. هغوی څو ځله د موسیقي آلی لکه ډول، تبلا، هارمونیه او توله لسندرغاړو راټولې او لمنځه یې یوړې. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅ کله پشان شي.
مطلقا موسیقی حرام استند از نگاه فقه اسلامی، چیزی که از
موسیقی مطلقا حرام ده د اسلامی فقه له نظر حرام ده، او موږ نشو کولای سندرغاړو ته جواز ورکو ځکه دا کار حرام ده او خدای پر ناراضه کی.
او فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
زین دینی علما بیا وای چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوري د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیر سرچینه اخلي. د اسلامي علومو څېړونکي محمد محق ازادي راډیو ته ویل په قران شریف کې د موسیقي د حراموالي په اړه قطعي حکم نشته.
قضیه موسیقي قضیه اختلافي است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقي
د موسیقي قضیه یو اختلافي قضیه ده، که څوک شخصا د دې نظریه پلوي وي چې موسیقي جایز نه ده کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعي حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ د برخه کې اجماع نشته. د یوې سختې او اختلافي نظریې پیروي ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لریوالی ته بیایي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریځ د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
د طالبانو سیاستونه دو ستونزې لري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډای میراث ته نابودي کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټوالی افغانستان له رواني پلوه په یوې ناروغې او تاوتریخجنې ټولنې بدلوي.
سرمست موسیقي د ټولنې یو اړتیا بولي او په خبره یې موسیقي نن سبا د تبابت درجه ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهورو سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهره داسې نه برېښي چې طالبان دې پر موسیقي له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
Thank you.
خمروز ترگو دیزه خوڑلیم زی سم دزڑ پسر وی
د زمریا اسد په څلروشتما پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو، مرکو او بحثونو اوریدل مه هیروئ.